و بچی شوی احمد چی بریم سلامونه دا سدی رڑو دا دی سات خپراوانه روختیا دشون شتمنی پروگرام تا زنگری شوی دا خومخ که تردی چی دا خپراوانه ولان دیکلو خبرونه دا ناربی دا خلکو مرستی NPA محسسی پا افغانستان که خپل فعالیت دروله دی دی محسسی نن پویا بیان که چرکنده کرد چی دا امریکا دا بحرانی و چار وزارت دوی تا ویلی چی دا امریکا پا مالی مرستو پوری ټول تړلې فعالیتونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان پر اساس درول شوي دي. د بیان له مخې د امریکا د دې پریکړې پر اساس د دغه هېواد له لوري د ماین پاکۍ تمویلوونکي چارې د 15 ورځو لپاره ځنډول شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی وایي چې په هېواد کې اوس مهال شاوخوا 6 میلیونه بهرني اتباع میشتي چې د هغوی اکثریت د افغانانو دی. ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې مومینی په یوه تلویزیونی مرکه کې وویل چې د دغو بهرنیو کډوالو لږ تر لږه 2 میلیونه په ایران کې په غیر قانوني توګه ژوند کوي. د ټینګار وکړ چې د ایران د حکومت یو لومړیتوب دا دی چې بیا اسناد کډوال له خپلې خاورې وباسي. د سوریې موقت ولسمشر احمد اشرف نن په ریاض کې د سعودي عربستان له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. دا د موقت ولسمشر په توګه د احمد اشرف لومړی بهرنی سفر دی. احمد اشرف د چهارشنبه په ورځ د سوریې د یو شمیر یاغي ډلو د مشرانو تر غونډې وروسته د دغه هېواد د موقت ولسمشر په توګه وټاکل شو. د اوکراین د بیړنیو چارو د ادارې په وینا په پولتاوا ښار کې د استوګنې پر یوې ودانۍ د روسیې د توغندي د برید د قربانیانو شمیر 400 ته ورسید چې په دوی کې 2 ماشومان دي. د اوکراین د حکومت د ادارې په ټلګرام کې نن دا هم لیکلي دي چې 12 تنه نور ټپیان شوي دي چې په هغوی کې 4 ماشومان دي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا روسي ځواکونو پرون په پولتاوا ښار کې د اپارتمانونو یو جګپوړی بلاک په توغندي وویشت.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم. د فبروری 4مه هر کال د سرطان د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي. د روختیا نړیوال سازمان دغه ورځ د همدې ناروغي د عامه پوهاوی تشخیص مخنیوي او درملنې په هدف لمانځي. د زړه له ناروغۍ وروسته سرطان د نړۍ په کچه تر ټولو وژونکې ناروغي ده. تاسو د سرطان ناروغۍ په اړه څومره پوهیږئ؟ دغه ناروغي تر کومه حده د مخنیوي او درملنې وړ ده؟ څو ډولونه لري؟ کومه بڼه یې تر ټولو خطرناکه ده؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د علي آباد تدریسي روغتون د سرطاني ناروغیو د مرکز عامر او د سرطاني ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالمنان باوري. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه کې برخه واخلئ، د سرطاني ناروغیو په اړه له ډاکټر صاحبانو خپلې پوښتنه وکړئ. د تماس شمیره درته اعلانوم. له سټډیو سره د تماس مستقیمه شمیره ده 00422 112 45 01. که داړي کې واسنه لري همدې شمیرې ته لنډ مسکال وکړئ یا لنډ اړیکه ونیسئ. موږ به تاسو سره بیرته په تماس کې شو، ستاسو غږ بل ډاکټر صاحب سره شریک کو. او که چیرته واتس اپ لري واتس اپ شمیرې ته تماس ونیسئ 00 420 00 11. له نیکمرغه چې ډاکټر صاحب باوري هم سټډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشهي، راځي په پیل کې په دې خبرې وکړو چې سرطان ناروغي څنګه رامنځته کیږي او د نړۍ په کچه دا مهال ولې تر ټولو دویمه لویه وژونکې ناروغي بلل کیږي؟
سلامونه اونې کې سلی جناب لیدین صاحب، ډیره مننه چې موږ ته په دې پروګرام کې تاسو دې ګډون بلنه راکړه. نو ټول اوریدونکو ته تاسو د دې پروګرام له طریقې سلامونه لیک پرځین وړاندې کوم. سرطان رښتیا لکه تاسو چې ویل، سرطان یو وژونکې ناروغي ده. او سرطان ناروغي چې دی خپل د انسان په وجود کې کله چې د انسان د بدن او حجرې غیر نارمل حجرې په غیر نارمل ډول سره یا وده وکړي زیات شي دې ته سرطان ویل کیږي. نو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې سرطان ناروغي په نړۍ کې د زړه ناروغۍ نه وروسته دوهمه ناروغي ده چې خلک وژني. دغه ناروغي د انسان په مختلفو برخو کې پیدا کیږي او د تشويش وړ خبره ده او مخکله دي چې د سرطان په اړوند وګړو د سرطان د ورځې په د منځلو په اړه بحث وکړو. ضرور ده چې د سرطان د ناروغي په اړوند ایو عامه په هواي رامنځته کړو چې څنګه خلک وکولی شي چې د سرطان ناروغي په اړوند پوه شي او څنګه د هغوی اعراض علایم وپیژني او همدارنګه د سرطان ناروغۍ لپاره د دوی هغه دیدګاه څه وي چې موږ سرطان ناروغي واقعا د تشویش وړ خبره ده خصوصا په افغانستان کې.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې، مننه له لنډې مقدمې او دا چې تاکید وشو چې عامه پوهاوی باید ورکول شي، لکه څنګه چې د دې ورځ شعار هم دادی چې د فبروري په څلورمه د روغتیا نړیوال سازمان بیلابیل روغتیایي مرکزونه او روغتیا پالان خلکو ته د سرطان په اړه عامه پوهاوی ورکوي، ځکه چې عامه پوهاوی په دې ناروغۍ کې ډیر مهمه وړین دی او د سرطانونو یو شمېر باندې داسې دي چې کله مخکې نه تشخیص شي درملنه امکان لري او درملنه پیچلې نه ده، اسانه ده. په دې برخه کې به وروسته خبرې کوو، ځکه زموږ هم هدف هم دا دی چې خپل اوریدونکي خپل افغانان د دې ناروغۍ د عامه پوهاوي په اړه باندې یو څه سر ورخلاص کو او هغه ناروغۍ چې په سر کې تشخیص شي که هر مریض وي که سرطان وي که نور وي درملنه بیا اسانه او له پیچلتوب نه وځي. مننه ډاکټر صاحب، دغه سرطانونه که په بڼو باندې هم وي شو په سر کې څو بڼې لري او کوم ډولونه داسې دي چې په افغانستان کې ډیر لیدل کیږي نظر نور نړۍ ته؟
جناب لیدین صاحب، سرطانونه خو د انسان د هر غړي جدا جدا سرطان دی. مثال کیدلی شي سرطان په مخ کې رامنځته شي، سرطان په سینه کې حسن په خزو کې رامنځته شي، او سرطان په د سږو د کولمو د برخې د معدې او د مری د برخې سرطانونه رامنځته کیدلی شي. په دې کې د دوی وخامت په کوم یې ډیر وخیم دی، هغه د هماغه غړي په هغه د نازکتیا پورې اړه لري. مثال د دماغ سرطان چې دی دا نسبتا ډیر وژونکی دی. او بل یو مهمه خبره دا چې د سرطان په اړوند چې کومې بڼې ډېرې په افغانستان کې په خزو کې د سینې سرطان واقعا چې ډېر زیات دی، او دوهم قدم کې د مری سرطان دی، او په نارینه وو کې د مری او معدې سرطان ډېر دی، او دا پیښې په افغانستان کې زیاتې دي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې، راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکول کله څنګه چې تاسو هم تاکید وکړئ چې هڅه وکړو چې د همدې ورځې په مناسبت خلکو ته یو څه عامه پوهاوی ورکړو تر څو دوی سره مرسته کړي وي چې لږ تر لږه هغه سرطانونه چې د درملنې وړ دي هغه په وخت تشخیص شي، په وخت درملنه وشي. ورځو اوریدونکو ته نوبات ورکو، یو اوریدونکو سټډیو سره واصل دی، ستړي مشي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
سلام علیکم، لوډین صاحب، تاسو بخیر؟
و ډیره مننه سلامت اوسې. تاسو کوم ځای نه اړیکنی ولې او د سرطانی ناروغیو په اړه مشخصه پوښتنه لرئ؟
کله محمد عادل د روزګان څخه خبر کوم.
که مهرباني وکړي عادل صاحب،
مزه ډاکټر صاحب ته سلامونه وایي. ډاکټر صاحب، تاسو ځا پوښتنه لرئ چې په افغانستان کې د دې مرزي علاج کیږي که نه کیږي؟ بل دغه شي چې معنا دغه مشره وشي چې پر کوم برابر څنګه انسان تخته کیږي، څنګه خورو سره ده موږ انسانان ساو کو چې خورو چې نه خورو چې خدای هم د دې ناروغي سو ساتي. او بل دغه راتوي چې افغانستان کې د درملنه کیج کنه کیج بناړي کیج کنه کیج. یو سلام اتل صاحب ته وسلام.
ډیر مننه کور ودان عادل صاحب له روزګان چې اړیکه مونی ولا پسله پوري پښتنه وي موږ ولي کلی اتمن به ورسته جواب وو. بل اوریدونکو ته نوبات ورکو، ستړي مشي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي.
السلام علیکم، ګلالای ترن د کندهار ازادي رادیو ټول کارکونکو ته ډاکټر صاحب ته سلامونه په درنښت کوم. د ډاکټر صاحب سره ما پښتنه و شل کال کې د نامه د غټیل ور لکه د ګوت سار دغه نکدار یو منده کړ تاسو ته زما نو ما دا خو به خطرناک نه و ما پر غیال نه ځنی فزاد ما دا یو شل کال کې د پاکستان کې وسدل ما دا غرايس
خا دغه مریه مرغړی چورتوای د بدن په کوم ځای کې مودای؟
دا د نامه غوټه چې لوړه ده بس لکه د ګوچ سار دغنې کدار پر غال ولاړ دي نه غټ شوی دی نه درد کوي نه شی کوي کار ورسره کوم خواري کاږم پالم پر موچ کې مال نو دا خو باندې داسې تداوی غواړي که نه دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب
ترین صاحب تاسو راسره په لیکه کې پاتې شئ زه به ډاکټر صاحب نه هیله وکړم چې تاسو سره خبرې وکړو ډاکټر صاحب تاسو د ترین صاحب په پوښتنه باندې پوه شوئ که غواړی اضافه معلومات ترې واخلئ
بالکل نو دغه چې د ده کوم مرغړی په حساب یې وخیلو دا دا چې دی شل کلی چې وتلي او زیات شوی نه دی کم شوی نه دی دا انشاءالله مشکل نه جوړوي او کوم خطرناک څه نه وي او دا کېدلی شي چې دغه ډېر وخت چې د پوستکي کې داسې احساسېږي د مرغړي په شان هغه د چرب یا شهم وي چې دی لاندې راټول شوي وي هغه انشاءالله عادي دی دومره د تشویش وړ خبره نه ده
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ ترین صاحب ډېره مننه چې اړیکه مو نیوله کور ودان وروسته به ستاسو پر دې ستونزه باندې ډاکټر صاحب نور رڼا هم واچوي ممکن او ډېره مننه بل اوریدونکو سره خبرې کوو ستړي مشئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غواږئ مهرباني وکړئ غږ مو سټوډیو سره وصل دی خبرې وکړئ
السلام علیکم محترم تاسو ته جوړ اعلان وو روز او رسد په جامو کوته زما یو پوښتنه وو محترم دې او سیاست په اړه کې وځنه
مهرباني
دا پرې ټول مریضان تاول خو په جل کامل خط نه شي وو ګرځي زه یا څوک دې مرزې نو ساتي اول زما څه څه دې خپل پاک دې څه چې هغه دا مرګ یې راکړې دا ما دې ډېر په سخت څنګه باندې جنازه پانه کې عملیات هم لو کو او بیا خوشو يم دې به تاسو ته ستوري مسلم راغلي خو چې درې سلو کال کېږي چې مطلب دې تاسو نو متنه دې کېلې او د وطن د خارج ته تللې خارج کې دې داګه دا معاینات اوس قبول پکار دي کنه دې یکم معاینات ولا اوس کوم معلومات څه کیږي هغه دا مرز هیڅ پکې ودا خوشو دې کنه دې باره کې موږ پوښتنه کوله محترمه
تاسو زوی چې عملیات مرته وکړه د کوم ځای سرطان درلود چې بیا تاسو ورته عملیات وکړه سلامت ناراضی ماتا خود رپ پوچھوں زوئے تھے سرطان ناروغی پہ خشے ہوا اب جائے عملیات کھڑے عملیات عروج سے زوئے رہ گئے دلے دے اس پختہ کے چائے تاکہ معائنات ہو کر تک نہ کور ودان راڈیو تک وقش اتمن بہ عروج صدر تھا ڈاکٹر صاحب جواب دار کی یو بل اوریدن کے ہمراہ بیا رازو ڈاکٹر صاحب باندھ چلا پختہ نے ڈیرے نسی بیا با اوریدن کی روس نور وقل استری مشے رخت عادش تمنی پور گران تک واگیے
السلام علیکم لدین صاحب تاو راڈیو فول کرکون کو اوریدن کو او خاصتان د فدر ور من مان ډاکټر صاحب سلام نو وای
کور ودان تو خې سب سړی مشه مې ربانی
مننه نو یو خو زموږ یو ډیر باندې والا نو مفتی شنهات کړی دا چې تاسو د روغتیا د ژوند ستمنی په وخت کې د دغه مرضی د پاره یو متخصص ډاکټر مې لمکی چې هغه دغه اولاد څنګه کیږي یا تینی په دې حقل دا پیشنهاد مستفوی د ستاس خوله راډیو سره د تلری نو په بل هفته کې تاسو دا سړی ډاکټر پیدا کی چې هغه د بیا اولادې په اړه کې نو یو څه معلومات ورکړي او دا پیشنهاد دا یو براسو ودی ته سرستان سرطان وسیلې زیات پیدا شوی دا مستم انتخاب کې هم دا وجود لري خو تر ډېره حده چې موږ احساسوو او وینو یې دا د نوسین خلک یا په بل تعبیر سپینګیری خلک د دې مرضې سره ډېر مخامخ کیږي نو ځوانانو ته ډېر کم پیښیږي خو بیا هم دغسې دغو سره هم ځوانان هم ورسره مخ کیږي نو زموږ له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې د افغانستان په کوم روغتون کې یا په کابل یا په کندهار کې داسې مرکز ته چې موږ له هغه سره په رابطه کې شو او بل دا مرض ساري ده یا په بل تعبیر اخیستونکی ده او ارثي ده او که ارثي نه ده په میراث د یو چا ته پاتېږي نو دا زما پوښتنې دي مننه
کور ودان توخی صاحب ډېره مننه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب محترم تاسو اتمن د پوښتنې ځان سره لیکلي دي اوریدلی مو دي ما هم ځان سره لیکلي نو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب زه مایک تاسو ته سپارم تاسو دغه د اوریدونکو د روزګان چاړي کني ولې واتل محمد عادل بیا ترين صاحب او دغه راز توخي صاحب ته د پوښتنې ځواب کړئ. بله ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب موږ غږ لرئ؟ فکر کوم ډاکټر صاحب سره اړیکه یو څه ستونزه لري. موږ به هیله وکړو چې دغه ستونزه هواره کړو. د اورېدونکو پوښتنې اورېدل شي ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ. فکر کوم تاسو خبرې قطع وي نو اوس موږ اکبر ته سټوډیو سره وصل شوی دی. دغه د اورېدونکو پوښتنې که ځواب کړئ.
نو اول اورېدونکو پوښتنه خو دا ځواب دا وی چې د سرطان تداوی چې دا درې برخې لري، چې یو د جراحي برخه ده او بل د داخله کیموتراپی یا ټارګټ تراپی یا هورمون تراپی. دغه دی یعنی داخله د کیموتراپی یا په عام اصطلاح واکسین چې ورکول کیږي دا برخه. دریمه برخه شواده په دې کې دوه برخې په افغانستان کې جراحي او په د داخله کیموتراپی برخه کې یا ټارګټ تراپی هورمون تراپی کې په دې کې مشکل نشته. او په تشخیص کې هم مشکل تر ډیره نه وي، فیصدونه زیات حل لري. او بل پات شو دریمه برخه چې هغه شو دی فعال لپاره بیا مریضان بهر استول کیږي بیا هغه تداوی لپاره امکانات افغانستان کې نشته. دو مسله او دوهمه مسله د دویم اوریدونکو چې کوم کتله لرله یا مرغړې لرلو په اصطلاح په ګیډې په برخه کې دا چې دوه وینا په اساس چې شل کال کیږي چې نه زیات شوی نه کم شوی دی. دا کېدای شي د جلد لاندې شهم راټول شي وي او ډېر د تشویش وړ نه دی. او کچېرې دغه برخه زیاتېدله او سایز یا د اندازې زیاتېدله او درد پیدا کولو کولی شي چې د ډاکټر ته لاړ شي، هغه به یې معاینه کړي او ځینې کچېرې ضرور ځینې معاینات ورته کوي. او کچېرې ته د شک کوم د کومې ناروغۍ ورباندې کوي هغه کولی شي چې هغه تخصصي مرکزونو ته معرفي کړي. خو د ده په وینا انشاءالله کوم د تشویش خبره نشته. او دریمه موضوع چې دریم اورېدونکي کومه پوښتنه وکړه په دې کې سرطان ناروغي چې دی له یو کس څخه بل کس ته نه ځي، ساري نه دی. او د یو بله پوښتنه چې په یوه وخت کې وکړه چې کولی شي یو پلارونو نه بچیانو ته لاړ شي، یعنی ارسي په حساب چې دوی ارسي دی. او د دې کې ځینې ناروغۍ شته چې په دې کې دغه د فامیل یا د کورنۍ تاریخچه ډېر رول لري چې حتمي نه ده چې سل فیصده، ولې کمه فیصدي یو خطري فاکتور دی. یعنی کېدلی شي چې هغه څوک چې مثلا یو اوله درجه خپلوان چې د سینې سرطان ولري، هغوی کې د اوله درجه خپلوانو کې د سرطان د پیښېدو چانس زیات دی او دغه خطر پکې زیات دی. او حتمی نه ده چې باید په هغه کې سل په سلو کې د سرطان رامنځته شي. نو دغه ارسي ځینې برخې کې کېدلی شي او ساري نه ده، یو کس نه بل کس ته نه ځي.
بله او یو بل اوریدونکي چې غاګي هم سم نه راته، زه په خبره ډیر پوه نشول مزکه دغه کیفیت خراب وو، خو یوازې دومره ویل چې زوې په دې ناروغي باندې اخته وو، بیا عملیات ورته کړی، عملیات نه وروسته روغ شوی دی. آیا وای تعقیبي معاینات ورته ضرور دي؟
حتماً هر سرطان ناروغي چې هر ډول دی تعقیبي معاینات د ګایډلاین مطابق خپل معاینات لري، چې هغه درې میاشتو کې شپږو میاشتو کې کال کې باید یو خپل معالج ډاکټر سره باید په تماس کې وي تر څو دغه ناروغي بیرته راستنه نشي. ځکه د دې ناروغي یو مهم خاصیت دغه دی چې بیرته راستنه وي.
ومننه کور ودان ډاکټر صاحب. اوریدونکو ته وروسته لږ نوبات ورکو، زه یو بل پوښتنه کوم. دلته هغه یو اوریدونکو هم مخکې ورته اشاره وکړه، ستاسو په تبصره کې هم معلومه شو چې دغه سرطان یا پښتو کې چورته چنګاخ وایي یا په انګلیسي کې هم کانسر بولی، دا خبره د انسان حجرې چې کله زیات شي په وجود کې نو دغه سرطان رامنځته کیږي. او غیر خیم په دې انزور کې ښکاري چې د انسان په وجود کې تقریبا په اکثر ځایونو کې یو ډول دانه چې هغه دانه به د ډېرې بیلابیلې ریښې چې هغه حجرې دي په عام اصطلاح کې ورته ریښې وایي پیدا کوي. یو اوریدونکو هم مخکې پوښتنه وکړه، ما سره هم دا پوښتنه ده چې تر ډیره لامل څه دی چې د انسان په وجود کې دغه حجرې زیاتېږي او بلاخره سرطانونه رامنځته کیږي. دا د انسان په وجود کې له باندې نه و دغه یو څور دنه نه کیږي کوم وایروس غوندي یا باکتریا غوندي او کنه خپل وجود کې مثلا په خپل سر دغه سرطان ناروغي یا د سرطان زړی را پیدا کیږي؟
دا موضوع داسې چې د انسان په مختلفو برخو کې د انسان حجرې په معمولی ډول سره د زیاتېدو په حال کې دي زیاتېږي، نو دا د دوی زیاتېدل د یو کنټرول له مخې ترسره کیږي. د دوی زیاتېدل په یو کنټرول کې دي. کله چې یو حجرې ته دوه حجرې جوړېږي، دوه څخه څلور حجرې جوړېږي، دا د خپل هغه سیل سایکل چې ورته وایي خپله دوره سر ته رسوي. نو په دې دورې کې چې کله یوه حجره په دوو حجرو لوڼو حجرو تقسیمیږي، دلته د دې زیاتېدل یا په دوو حجرو باندې ویشل، دا د لکه ما مخکې وویل چې د سایکل کې چې کله مخکې ځي نو دا کنټرولېږي، تر کنټرول لاندې وي. یا کله چې له یوې مرحلې څخه بلې مرحلې ته ځي نو په دې په منځ کې یو چیک پوینټ موجود وي چې تر څو دا حجره په عین وخت کې وګوري تر څو نارمل دی او که نه دی. بیا له هغې نه وروسته مسلسل ډول سره بل چیک پوینټ ته رسېږي، هغې نه وروسته بل چیک پوینټ ته رسېږي تر څو دغه د ویشل کېدو مکمل شي. کله چې دغه چیک پوینټونه ستونزه پیدا کړي، دغه چیک پوینټونه خپله پروټینونه دي، په دغو پروټینونو کې ستونزه پیدا شي، دا تزینی دی هغه ډی ان ا جین موټیشن له وجې وي، او یا مثلا ځینې وایروسونه دلته مداخله وکړي چې دغه چیک پوینټونه چې د حجرو نارمل پروسه پکې چکیږي دغه له منځه لاړ شي. نو کله کله په دا غیر نارمل حجرې له دې برخو څخه تیریږي، چون دلته دغه چیک پوینټونه خپل کار سم نشي ترسره کولای. کله چې غیر نارمل حجرې دوران ته یا حجروي مرحله ته داخله شي نو د دوی حرکت، د دوی زیاتوالی لا پسې سری کیږي. کله کله داسې کیږي چې دغه مختلف لاملونه خصوصا وایروسونه کولی شي دغه پیښه رامنځته کړي. نو په نارمل ډول سره حجرې زیاتېږي، ولې که دغه حجرې غیر نارمل بڼه اختیار کړه او په غیر نارمل بڼه اختیار څخه وروسته یې دغه د ډېرېدو سرعت زیات شو، لکه کنټرول وته، نو حجرو زیاتوالی چې دی هغه نارمل حالات نه زیاتېږي. یعنی وایي په ځای کې دی چې سل حجرې مثال تولید شي، لس زره حجرې تولیدېږي، چې دا حجرې د یو تومور په بڼه راڅرګندېږي. کله چې تومور په بڼه راڅرګندې شوې دلته دوه کار رامنځته کېږي. یو خو دا چې د دوی خپل تکثر او بقا لپاره باید زیات غذایي مواد مصرف کی، چې وجود د غذایی کمښت سره مخامخ کوي، او عین وخت کې د دې کتلې رامنځته کېدل کولای شي چې مقابل د څنګ غړې میټیله کړي او د هغه وظیفه ګډه وړې کړي. او په عین وخت کې مثلا موږ د مری سرطان وایو، کله چې مری سرطان رامنځته کېږي په دې کې چې کله د حجرو شمیر زیات شي دلته یو زخامت رامنځته کېږي ډبلوالی، چې موږ بیا ډوډۍ نشو تیرولی. چې ډوډۍ نشو تیرولی نو موږ د غذایي کمښت سره مخامخ کیږو. نو په دې مورد سره کولای شي چې مختلف لاملونه، وایروسونه او ځینې جینټیکي بنیادونه دغه کار رامنځته کړي، او حتی ځینې بکتریاوې هم کولای شي، او ځینې نور خطرې فکتورونه. مثلا موږ د سیګرټو یادونه کوو چې صحت لپاره مضر د سرطان رامنځته کیدونکي دي، او همدارنګه نور د ځینې داسې ځایونه چې مثلا چې هلته په کاري ساحې کې ځینې کاریګر ورسره مخامخ کېږي، ابیسټوزس په نوم ځینې مواد چې سږو ته داخلېږي د سږو سرطان رامنځته کوي. مختلف فکتورونه دغه نارمل پروسه برهم کوي، ګډوډوي، او په نتیجه کې د سرطان رامنځته کېدو باعث ګرځي.
کور ودان ډاکټر صاحب، دلته پر پښتو فیسبوک پانه باندې هم دوه اوریدونکو همدا پوښتنه لیکلې وه، نو په دې لچې د دوه اوریدونکو چې امین الرحمن زادران دی او ګلستان صادق دی، د دوه اوریدونکو پوښتنه جواب شوې وي. تاسو ډیره ښه تشریح کړه. وروسته به بیا لږ زره په دې نښو نښانو هم تم چې کله دغه حجرې زیاتېږي د انسان په وجود کې، او د غدې یا هم د تومور شکل نیسي د انسان په وجود کې، نورې کومې نښې نښانې څرګندېږي. خو اوریدونکو ته نوبت ورکوو، راځئ چې د دوی پوښتنې تل موږ ته لومړیتوب لري، د دوی پوښتنې واورو، بیا به همداسې مخته ځو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي، تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې او کومه مشخصه پوښتنه لرئ؟
السلام علیکم قدرمن لودین صاحب.
علیکم السلام ستړي مشه.
تاسو ستړي مشه. زه وای د لابې د کومبل نه اړیکې نیولې ده.
که عابد صاحب ستړي مشه مهرباني.
خیر ستړي رمنه. لومړی تاسو او د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او درنښت. د خبرونه له محترم میلمه څخه یو څه پوښتنې لرم.
مهرباني.
نمړی پښتنه په دې ډول دا وایي په نړۍ کې تر اوسه د سرطاني ناروغیو کوم ډولونه پیژندل شوي؟ دویمه پوښتنه مې ده، د سرطاني ناروغیو لپاره عامه پوهاوی څومره اړین دی؟ په دې برخه کې باره څوک لري؟ او وروستۍ پوښتنه مې له محترم ډاکټر صاحب دا ده چې آیا د سرطاني ناروغیو لپاره تر اوسه کوم درمل یا واکسین جوړ شوی؟
کور ودان عابد صاحب سلامات او سی پزړه پوری پښتنه وي درمل او واکسین هغه څه دي چې وروسته ما هم غوښتل پښتنه وکم خو خدای چې تاسو دغه پښتنه مطرح کړه نو زما لپاره همکار اسانه شو. ډاکټر صاحب پیرانا واچی خو راځي چې بل اوریدونکو ته نوبت ورکو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نوري مهرباني وکي غاګ مستډیو سره وځه.
فاطمه خپل کوم محترم صاحب لال الدين صاحب سلامونه تاسو او ما د ازادي رادیو ټول قدر منو اوریدونکو ته.
و ډیره مننه اتل صاحب زموږ دایي.
لال الدين صاحب محترم سلامونه.
علیکم سلام اتل صاحب غاګ مرادي مهرباني خبري وکي. اتل صاحب تاسو غاګ راضي خو که زموږ غاګ لري تاسو خبري وکي غاګ موصل له استډیو سره. فکر کوم له اتل صاحب سره اړیکه کیږي.
قربان سم یو سلام ډاکټر صاحب تاسو ما محترم صاحب
دهتال سے بڑی کیا ماں سے لکا چی ماو ویلے خنوا نو قاتشوا پا دیلا چی بیر تاڑی کونی سی او غاگی سٹیڈیو سرا وصل کو اوریدون کو کولا سی چاڑی کونی سی او بل اوریدون کی راخلو پا دیلا چی دید غاگ وارو ستنی مشای رختی آدی جوان شتمنی پر گرام آوری
سلامونا ستنی مشای خالد صافای مدل کابل نا
صافای سب ستنی مشای کابل نا میرا بانی صفای صاحب ستاسو کې هم پریش ولا اوریدونکو کله چې واتس اپ مو سم نوی انټرنیټ مو سم نوی نو د واتس اپ اړ کې پاسانه نه روخيږي بل اوریدونکو سره خبرې کوم مهرباني وکړئ ستاسو مشي
دا پاک دماغ قبل الدین صاحب محترم وسنګ آواز نه
او آواز مو ستاسو په دې لچ گزاراو کې مهرباني ادامه ورکړئ. فکر کوم د اتل صاحب پښتنه ناوري دل کیږي غاګي ناوري دل کیږي نو په دې لچ ورسته اړي
قربان سم یو سلام
او اتل صاحب تاسو اړي کستون زلري له بادمرغه نشو کولای چې تاسو غاګ وورو کولای سي چې خپل پښتنه په سپتی باندې مختره ولېږي موږ به هڅه وکړو چې هغه تر ډاکټر صاحب پورې ورسو. په هر حال ډاکټر صاحب ترغو چې نور اوریدون کې اړي کني سي او څه دغه زموږ انټرنیټي یا د واتس اپ سیستم ستونزې لري انټرنیټ په افغانستان کې کمزورې دا اوریدون کې هڅه کوي چې له واتس اپ نه اړي کې ونی سي نو هغه نروخه یې اوریدون کول تاسو هیله کوم چې زموږ نړیوال شمیرې ته زنګ ما وهې ځکه لګښت مو کیږي اواز لاند زنګ یا مسکال وکي موږ بیرته تاسو سره اړي کني سو دا شمیره درته اعلانوم 00 3 2 2 12 5 0 0 1. ډاکټر صاحب د عابد صاحب پوښتنو ته براشو که څه هم هغه لومړی برخه د پوښتنې مخکې ځواب شوه چې څو ډولونه لري هغه تاسو ویل چې د انسان د وجود هر برخه ممکن په سرطان باندې اخته شي او هر برخه په بیل په بڼو کې حسابيږي خو دغه د عامه پوهاوی یادونه وکړه چې عامه پوهاوی څومره مهم دی او د عامه پوهاوی په برخه کې وایي اساسي نقش څوک لري او دغه راځي ویل چې د نړۍ په کچه درمل یا واکسین ورته تولید شوی دی د سرطان درملنه تکنه.
بالکل دا ډیره مهمه خبره ده چې دا باید په دې باید سره پوه شو. د نړیوالې ورځې د سرطان د نړیوالې ورځې چې 4 فبروري د هغې مقصد هم یو یوازینی او مهم مقصد یې همدا عامه پوهاوی دی او موږ هم په دې برخه کې ډېرې ستونزې لرو. بد بختانه په افغانستان کې چې کله یو ناروغ په اطراف کې پیدا کیږي هغه اول د دې ناروغې د اولو علایمو او نښو څخه خبر نه وي نو دا تر ډیره وخته پورې ډاکټر ته نشي تللی او که چیرې ځینې نښې نښانې په کې راښکاره کیږي په کلي کې هغه رواجي ډاکټر یا کوم د دمګري د خلکو ته مراجعه کوي چې بیا په دې ناروغۍ د علایم لپاره غیلا خوا ځینې سپارښتنې ورته کیږي چې په دې کې تقریبا یو 15-15 ځایتي بیا راځي دی ولسوالۍ ډاکټر ته او یا د ولایت ډاکټر ته راځي او هلته هم ډېر سطحي برخورد د دې مریضانو سره کیږي چې هغه په دې معنا چې ناروغ په ځینې هغو تداویو او دواګانو باندې اچول کیږي چې هغه د دې ناروغۍ سره ربط نه لري، یعنی تشخیصي غلطي تر څو چې موږ سره مریض را رسیږي تخصصي شفاخانو ته په دې تقریبا یو کال تیر شوی وي چې هغه ناروغي ډېر پرمختګ کړی وي او پیشرفت کړی وي. او دا ډېره مهمه خبره ده چې موږ څنګه کولای شو چې یو خپل میندې خویندې خپل ورونه خپل پلارونه د سرطان د ناروغۍ په لومړنیو نښو باندې پوه کړو. او دویمه خبره دا چې کله دې په نښې پیدا کیږي دوی باید چا ته رجوع وکړي او اخیره کې د هغوی تداوی او تشخیص خبره کیږي. اول په دې چې موږ ډېر ورسره په موږ ډېر ورته په اندېښنې کې یو د عامه پوهاوي په اړه خو موږ سره چې ډېر نقش لوبولی شي هغه زموږ د مسجد د ملا امامان دي، هغه علما دي، هغه د پوهنتون او د مکتب استادان دي، هغه زموږ د کلي ولس هغه ځوانان دي او سپینګیری دي چې په کلي ولس کې نفوس لري او هغه کولی شي چې خلکو ته په دې اړه یو لارښوونه وکړي تر څو په دې برخه کې شته ستونزې راکمې شي. دا ډېر یو مثال به زه تېرې ورځې د نن ورځې یو مثال درته ووایم. یو ناروغ دی چې هغه له پکتیا راځي، هغه یو کال مخکې سرطان تشخیص شوی ولیدي، هلته یو دمګري ته ورځي، هغه د یو کال دته دمونه توصیه کوي چې نن ورځ ماته مریض راځي او مریض چې ګورم د معایناتو نه وروسته ناروغ دغه ناروغي چې د سینې سرطان یو سږو ته ځیګر ته ټول هډوکي ټول برخو ته خپریږي او ناروغ ډېر په بد وضعیت کې راځي. نو دغه هغه څه دي چې موږ باید اول په دې برخه کې مبارزه وکړو، عامه پوهاوي کې. او کله چې عامه پوهاوي کې موږ مبارزه کوو اول عامو خلکو ته، دویم قدم کې زموږ ډاکټر صاحبانو ته هم هیله دغه ده چې کله تاسو د داسې یو ناروغ سره مخامخ کیږئ چې په دې برخه کې تاسو له سرطان سره مشکوک کیږئ چې دا ناروغ سرطان ګواکې سرطان ولري، نو هغوی نه مې هیله دغه ده چې دغه د سرطاني مرکزونو ته راوستوي. دا د دې یو لنډ مثال. یو بل داسې بیانوم چې یو ناروغ د مثال کله چې راځي غیر تخصصي شفاخانو ته راځي یا غیر تخصصي ډاکټر صاحبان ته راځي، هغه که چېرته د سینې کتله ولري، مخکې له دې چې د هغې معاینات وشي، د هغې ناروغۍ نوه معلومه شي، د هغې ناروغۍ سټیجنګ یا هغه مرحله معلومه شي، ډایرکټ له هغې ته یوه جراحي پروسه اجرا کیږي، پروسیجر ورته اجرا کیږي چې دغه وروسته چې معاینات په موږ ته مریض راځي چې مریض دغه معاینه چې کله چې دوی دغه کتله اخلي 50% یې معاینه کوي، خو 50% دا معاینه کیږي هم نه. کله چې دوی تشخیص راځي سرطان د هغې نه وروسته موږ مرکز ته مراجعه کوي چې موږ هغوی ته ځینې نور پرمختللي تصویري معاینات ورکوو، سی ټي سکن یا ام آر آی معاینات ورکوو، هډوکو ته مرسیدلی او د بدن نورو برخو ته. نو په دې برخه کې ضرور نه و چې دا مریض باید عملیات شوی وای. نو اول د عامو خلکو لپاره عامه پوهاوی، دویم د ډاکټر صاحبانو لپاره که څوک چې ما غږ اوري دا ډېره اړینه دی چې سرطان ناروغ چې مشکوکیږي ورباندې چې سرطان دی، هیله مې دغه دی چې هغه د کابل کې تخصصي روغتونونو ته رالیږي تر څو کله کله کم کومک چې جراح یا ډاکټر صاحب فکر کوي چې دې سره زه کومک کوم، هغه په داسې یو مل پرکټس باندې بدلیږي چې ناروغ ژوند او حیات ته هغه کولی شي چې د پایته کې کیږدي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه. هغه د پښتنې یو جز پاتې دی، وایي درمل او واکسین ورته شته که نهشته؟ که تاسو
په دې برخه کې زموږ خلکو چې دی دغه یو تعبیر غلط تعبیر شوی دا خبره چې دا واکسین دی، دا اصلا واکسین هغه څه وایي چې مخکې له دې چې ناروغي راځي یو ځینې مواد د واکسین په نوم ځر کیږي تر څو هغه ناروغي انسان ته بیرته نه شي. خو دغه چې دی د واکسین په نوم چې موږ خلک عام خلک یادوي دا کیموتراپي دی. کیموتراپي چې دی شته دی هغه د ناروغانو ته په مختلفو سټیجونو په اساس تطبیقیږي
او ناروغ سره شفایت کیږي او غیر د دینه د دغه ناروغي ځینی ریسپټرونه او ځینی نور ځانګړنې چې پیتالوژي معایناتو کې موږ ګورو دغه مطابق ځینی ټارګټ تراپی هورمون تراپی یا دغه هغه درمل هم شته دي چې دا د ناروغ د ناروغي په ورکولو کې ډیره مرسته کوي او داسې مریضان موږ ګورو چې 15 کاله 40 کاله کېږي د سینې سرطان ناروغان دي او شفایاب دي او نارمل خپل ژوندۍ ته ادامه ورکوي.
کور ودان ډاکټر صاحب اوریدونکي نور هم په تمه دي چې ورسره خبرې وکړو. زه یو پوښتنه کوم، یو اوریدونکو ته راګرځو چې مخکې توخی صاحب امر ته اشاره وکړه، تاسو په علی آباد تدریسي روغتون کې د سرطان د مخنیوي یو څانګه لري، د کابل نور کوم روغتونونه دغه ډول فعالیتونه کوي یا دغه ډول خدمات وړاندې کوي؟ که چیرته اوریدونکي مشکوک وي، ځان باندې په ځان باندې شک لري، خدای چې همدې مرکزونو ته مراجعه وکړي. کوم روغتونونه دي ډاکټر صاحب؟
یو روغتون د سرطان ملي برنامه چې مخکې په جمهوریت شفاخانه کې فعالیت کولو، اوس د ابن سینا صدری ابن سینا په تعمیر کې خپل فعالیت کوي، او په کابل کې یو دا دولتي مرکز دی، یو د علی آباد دولتي مرکز دی. دینه غیر په اطرافو کې یو په مزار کې دولتي مرکز دی چې ابن سینا حوزوی روغتون کې موجود دی، او یو په هرات کې حوزوی روغتون کې هلته یو مرکز شته دی. دغه څلور مرکزونه دمګړې په افغانستان کې فعال دي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه، سلامت اوسئ. راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو هم ماشاءالله زیات دي او ټول په زړه پورې پوښتنه لري. راځي چې د اوریدونکو سره خبرې وکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نوري.
السلام علیکم لوژن صاحب محترم، نیک هلی تاسو ته او تاسو محترم امام متفسر
ته. ډیره مننه. کوم ځای نه مواړی کني ولې او تاسو هم کوم پوښتنه لرئ؟
ابو سعید نیازی مولا لقمان ولې د لنګر سوالیت سمې اړیکه نیولې ده. متخصص خیاب ختن لرم، زما مرجان تقریبا یو 15 خره د مخ کې دا یو برش نه وینه تلله. د امنګ کابل ته انتقال کړه، کابل کې نمونږ ته بس معاینات لیکل، ایم آر ای و نور پتالوجي معاینات. خو بیا په معایناتو کې نتیجه معلومه شوه چې دا برش کینسر لري، ملګنسي. بیا نو تقریبا د شپږ په مخ کې په جمهوریت شفخانه کې ورته عملیات وکړو. اوس یې نو عملیات په خیر سره خلاص شوی. متخصص نه دا پوښتنه لرم چې دا نور کیموتراپي ته ضرورت لري او کنه؟ او نور د محترم اوریدونکو ته یو پیغام لرم چې زمونږ په افغانستان کې ماشاءالله ډېر متخصصین شته، ډېر په اخلاص، ډېر په مینه محبت خلکو ته تداوی کوي او مفت عملیات ارته انشاءالله امکانات زمونږ په وطن کې اوس شته. موږ مخکې دا فکر کوو دا امکانات په افغانستان کې نه وي. زما مرجان از خپل اور سره کابل کې ما ټول ډاکټران ډیر په اخلاص او ډیر په صداقانه سره خلکو خدمت کوي.
ډیره مننه نیازی صاحب، سلامت او سي. کور ودان دا شکر چې تاسو مورکي روغ شوې ده او پر وخت مو اقدام کړی دی، یعنی ډیره مو زندول نه ده. سلامت او سي په دې لري چې اوریدونکو کتا سه خدای مکړه دغه سیستم سره مخامخ کېږي. ناروغي درازي هغه وخت نه ګوري، زمان نه ګوري او ستاسو شرایط نه ګوري چې د تا اقتصادي وضعیت ښه ده خراب دی. نو هغه راځي، مصیبتونه دي راځي، پیښیږي. نو ښه ده چې د ځان ساتنه فرض ده، سړی د فتن اقدام وکړي او درملنې لپاره لاس په کار شي. کور ودان نیازی صاحب، بل اوریدونکي بره واخلو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
خدا پاک دې مان قبل کا محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تاسو ته وایم او ډاکټر صاحب ته والا دې چې روغ جوړ بس.
سلامات او صحت ال صاحب بخې چې مخکې مو اړیکه سم نه و، په دې لچې دا ظلمو غږ صحیح و ورو ادامه ورکې مهرباني.
قربان سم، خدا پاک دې خوشاله ک. یو سلامات دو صاحب ته وایم، لودین صاحب محترم، د ډاکټر صاحب محترم ته درې پوښتنې لرم. دا چې تاسو موضوع په سرطانی مریضي باندې راګرځي، اوا خو دې خدا پاک جل جلاله د ټول مسلمانانو څخه دغه غافت لري کې کبه څو تاسو ته خدا پاک جل جلاله دې عجل شفا ورکړي، خدای مسلمانان په دې مرزي نه اخته کې. محترم اسد الله الدین صاحب، زما یو ملګری و 13 ورځې ما ته زنګ والی د غلور ولایت څخه ده، پراده ولایت دغه د وسپونی پولی کچې ګولې چې په دغه باندې لکه ډاکټر صاحب چې اشاره ورته وکړل چې په خلو کې اما په هوایم نشته. نو ماته ویل چې اتل صاحب ماته ډیر کسان وایي چې دغه د پولی کچې ګولې د وسپونی د سری ګولې په اکثر دولتي کلینیکانو کې ورکړي د مېرمنو ته. نو خلک زموږ په مسجد کې ټول کسان وایي چې دغه دوه نظر لري تاوان لري. په دغه کې د ډاکټر صاحب سره اما په هوایي اوریدونکو ته ورکړي، ځکه ازادي راډیو داسې کوډ نه چې نه اوري. او په سراتنی مرزي باندې دغه د تمام محترم اسد الله الدین صاحب چې دا تاریخ چلري کنه لري مثال کده چا کا باخته یا مثال د خبرې پلار باخته شوی د وخت په تیرېدو سره یاد د اولادو کې یاد د پلمچانو کې څو کېدای شي باخته شي او دوم پښتنه مدار محترم اسد الله الدین صاحب چې دلته په افغانستان کې خصوصا د ازمیر په جنوبي ولایت هلمند ولایت کې په سرطان مرزي باندې چاخته کیږي اکثره د میډیا په سرطان باندې ځوانان نخته یا سپینځي د تخو مرکزان نخته لامل د دې شي چې یو د خلک خوراکو ته تملرنه نه کوي مثال د خبرې کابل تشويش دي د دوه پرتل نه ډاکټر صاحب د جواب کې ډېر خوشاله سم دي
کور ودان سلامات او سیاتل سیب د کورنۍ تاریخي په اړه مخکې ډاکټر صاحب وضاحت ورکړي چې یو څه رول لري ارس یا کورنۍ تاریخچه اما ډیر نه بیا به هم ډاکټر صاحب ته ورسته نوبات ورکړو چې لاندې درته جواب درکې یو بل اوریدونکو هم راخلو د سره به خبرې وکړو چې منتظر پاتې نشي ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي مهرباني وکړئ خبرې وکړئ غاګ مو وصل لیست یو سره غاګ مو وصل دی ورور خبرې وکړئ دغه اوریدونکو کې فکر کوم بل چا سره خبرې کوي اوریدونکو استاسو غاګ موږ سره وصل دی لطفا خبرې وکړي زه فکر کوم د اوریدونکو زموږ غاګ نه اوري بیرته بل اوریدونکو ته نوبات ورکو د سره خبرې وکړي او غاګ ما اورو مهرباني ستړي مشي
سلام علیکم
علیکم السلام ستړي مشي
وعليكم
السلام وعليكم السلام
اسد الله جن صاحب سلامونه تاسو ټکنیکي همکار او داسې ډاکټر صاحب ته وایم واکین سلطان ناروغي ډیر څه ده په دې افغانستان کې او درملنه څنګه امکان لري او څه لار او چارې مست ډاکټر صاحب راوښي واکین بلاز مست د کورنۍ کې غنا فزو چې سلطان ناروغي له امله نو تاسو را ډیر کابل کې بوته د کابل نه ورسته زیارتو ته بوتل زیارتو ورسته هم د مدد نه تازه او تاسو را
خا بس الله پاک دې تاسو تاجرونه درک چې دغه میرمنه وفات شوه د سرطان ناروغي باندې کله چې سرطان یا هر بل ناروغي پرمختګ کې په وجود کې بیانو وجود ورسره کمزوري کېږي د وجود مقاومت صفر کېږي بیانو هغه درمل او درملنه هم کوم ځای نه نیسي نو راځي چې ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو ډاکټر صاحب اوریدونکو خو زیات دی راځي اوریدونکو به دقه منتظر کو چې دا پښتنه ډیره زیات نشي دغه ابو سعید نیازی ورور چاړي کني ولې وای مورجان ته عملیات کړی دی د سینې یا د تی سرطان درلود اوس وای اعلانې کمرغه چې خسوي ده فقط پښتنه دا وچا یا وای کیموتراپی یا مغه د موږ تاسو په افغانانو کې د واکسین په نوم باندې عام دی د سرطان ناروغي په برخه کې دا وای ورته وکړو ادامه ورته ورکو کنه
بالکل نو په دې کې مهمه مسله ده چې کله یو مریض عملیاتي عملیات نو ورسته پیتالوژي نتیجه راځي هغه مطابق پیتالوجیست چې ورته وایي هغه ورته کېږي د هغې ځانګړنو په اساس مریض ته کیموتراپي هورمونل تراپي تارګټ تراپي دا ټول ورته ورکول کېږي خو دی د خپل ډاکټر صاحبانو سره چا چې کوم ځای کې عملیات شي هغوی سره په تماس کې وي او عین وخت کې نورو خلکو ته دا وایي چې سرطان ناروغي باید تر ډیره وخته کلونه کلونه وخت لپاره باید ډاکټرانو پر تعقیب لاندې وي او دویم قدم کې چې هغه یو بل ورور پښتنه وکړه چې پولیک اسید ګولې زنانه ته ورکول کېږي هغه زنانه چې خصوصا د هغه د ماشومانو د زیږیدو په عمر مرحله کې هغه لپاره دا ګولې ضرور دي او په سرطان باندې کوم اغیزه نشته چې سرطان پیدا کړي هغه لپاره کوم خطر وي
خا کور ودان ډاکټر صاحب دا پښتنه مو خدای چې جواب کړله ځینې وخت د دوا او پاړه باندې هغه څوک متاسفانه سرګندونه کوي چې هغه نه تبابت مسلک وي نه تبابت لوستي وي اما خپل ممکن په سلګونه زرو کسانو کې یو کس باندې او دوا ناوړه غیز وکي اما دا بیا په دې معنی نه ده چې دغه دوا پاړه باندې دی یا د مخ درملو پاړه باندې دی نور څوک قضاوت کوي عام کسان چې مثلا تبابت مسلک نه وي او زموږ تاسو په ټولنه کې دغه شایسته چې ځینې وخت ځینو ناروغي پاړه باندې حتی د کورونا پاړه باندې لا هم ډیرو خلکو نه منل چې کورونا د دغه سی ویروس راغلی وي دغه سی وبا راغلی وي امګم ومریدل چې په افغانستان کې د مغي وبا پر محل باندې څومره کسان مړ شول
ډیر دغه کسان و چې سهار به پاسېدلې مثلا د فیسبوک دغه پاڼې به له فوتې اعلانونو نه ډکې وې، او که چېرته احتیاط سوی وای، تدابیر په نظر کې نیول شوی وای، شاید د ډیرو کسانو د ژوند د مرګ مخه نیول شوی وای. په هر حال او ډاکټر صاحب، تاسو بیا خپله تبصره پی وکړئ. د معدې د سرطان په اړه هم اتل سه پوښتنه وای چې د دې لامل څه دی، آیا خوراکونه دي یا اوبه دي؟ ځینې وختونو کې خصوصا په لویو ښارونو کې پاکې اوبه هم نشته، پاکې اوبه ډېرې کمې دي چې وڅښل شي.
یو خبره دی هغه بل وروسته، بیا دویمه خبره هم توصیه مې دا ده چې هغه میندې چې کوم اولاد ولري په ګیره هغې لپاره پولیک اسید ګولې په اولو دولسو هفتو کې بېخي ضرور دي. که چېرته یې کومه مور دا وانخلي، نو کېدلی شي چې هغه ماشوم یو قسم مریضي پیدا کړي، سپینه بایپیډا ورته وایي، چې هغه د ملا ساحې کې دغه د ملا تیر بند چې دی دغه سم نه بندېږي، او دا بیا ډېر مشکلات رازېږوي، او مریض حتی د مرګ وخت سره مخامخ کولی شي ماشوم. نو یوه مسله پکې مهمه. او دویم د معدې په اړوند، د معدې او خصوصا د معدې او مرۍ ترمنځ د کومه ساحه ده دغه ارتباطي ساحه، ګیسټروزوپیجل جنکشن چې ورته وایي، دغه سرطانونه په افغانستان کې بیخي زیات دي. په دې کې موږ ډیری وخت چې مریضانو نه تاریخچه اخلو، موږ عجیب او واقعات سره مخامخ کیږو. حتی یو میاش مخکې یو مریض چې 13 کلن مریض و، یعنی دا ډیر کم عمر دی، او دا ډیر حیرانوونکی دی چې هغه د مری او د معدې ترمنځ دغه برخې سرطان ولري. نو هغې نه پوښتنه او ګربېګنو کې اکثره چې زه ناروغانو پوښتنې کوم، اوله پوښتنه خو زه ډیر وخت دا کوم چې ګرم شیان، ډیر ګرم شایان او یا مثلا ډیر ګرم چای څخي نسخي، اکثره وایي چې موږ د اخوري باندې خلک دي چې موږ ډیره بیړوي، او زه چې ګرم یا چای ونسخم ما تندنه په ماتيږي، ما هغه شتامنه په ماتيږي. نو په دې اړوند اکثره مریضان چې د ناروغي سره مخامخ کیږي، ډیرې داسې وي چې هغه صحی یو خو دا خبره ده چې دوی د لایف سټایل چې ورته وایي، د ژوند طرز چې څنګه مخکې لاړ شي، دوی ورزش وکړي، دوی صحی خواړه وخوري، او په عین وخت کې دوی خپل وزن کنټرول کړي، دغه شیان نشته. او په عین وخت کې کله کله د شپلوري چې موږ خلک ډېر کم فکر ورته کوي، دا په راتلونکي کې کولی شي چې د معدې د سرطان یو خطري فاکتور ثابت شي او ثابتېږي هم. بل په دې کې هغه څوک چې وزن زیات دی، دوی اکثره له دې نه شکایت لري چې ترخې اوبه مې خولې ته راځي. نو دغه ترخې اوبه چې بار بار د معدې نه راځي مری ته، او یا دغه جنکشن ته چې ما مخکې ارتباطي ځای ته، دا په مکرر ډول سره د ټروما سره مخامخ کېږي، تندې سره مخامخ کېږي، په اخر کې دا د سرطان لامل ګرځېدلی شي. نو ښه خبره دغه ده چې موږ د خپل روزمره ژوند کې دغه خطري فکتورونه چې کوم شته دي، دغه ډېر کنټرول کړو او راکمې کړو، چې په دې کې بیا هم هغه مهمې برخې ته راځو چې عامه پوهاوی، عامه پوهاوی بیا پکې ډېر کم دی. حتی چې څوک په دې مرض اخته کېږي، هغه نه دي خبر چې زه په سرطان اخته یم یا نه یم اخته. او د مخنیوي حل لارو په اړه خو بیا یو بل ګام موږ نه لرې دی دا موضوع. او بل یو مهمه خبره چې غواړم زیاتونه وکړم، یو برخه چې موږ ډیر سطحي برخورد ورسره کوو، ټول ملت سره سطحي برخورد ورسره کوي، حتی زموږ صحي کارکوونکي هغه تور زیړی او سپین زیړی، تور زیړی سپین زیړی اکثر د ځیګر سرطانونه هیپاټوسیلر کارسینوما چې ورته وایي، هغه په مریضانو کې تقریبا 80% 90% مریضان چې د ځیګر سرطان ولري، هغه یا تور زیړی لري یا به سپین زیړی لري. نو هغه بیا په خپلې کورنۍ کې دا خبره پټوي چې یاره ګواکې زه تور زیړی او سپین زیړی لرم، باید چاته ونه وایم. او په عین وخت کې د کور نور غړي د دې واکسین، د دې تور زیړی سپین زیړی د واکسین په اړه بېخي معلومات نه لري، حتی دا یو بېخي دغه موضوع د تشویش وړ نه بولي. نو دغه موضوع ډېره مهمه ده، او په افغانستان کې ډېر په سرعت سره مخکې روان دی. تور زیړی سپین زیړی چې لس 15 کاله وروسته د سرطان لامل ګرځي. نو خپل مې دا خبره اضافه کوم تر څو دې برخې ته د خلکو توجه زیاته شي.
بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب. کور ودان دغه د سرطانونو په اړه ډاکټر صاحب تاسو هم اوس په دې تبصره کې ورته لنډه اشاره وکړه چې ځینې وخت انسان نه پوهیږي چې ګواکې د دې په وجود کې د سرطان هغه کوم زړی چې دی هغه راشین سوی دی، هغه د واده په حال کې ده. کله چې هغه زړی غټیږي واده کوي تومور جوړوي مثلا داسې دانه جوړوي هغه ته بیا نو وجود پوهیږي چې یو بیگانه شی په دننه کې جوړ شوی دی چې بیا هغه اثرات هم ښکاري انسان ورسره کمزوری کیږي انسان ورسره بې اشتیاقیږي همدا ده چې ډوډۍ نسي خوړلی هضم نسي کولی. نو ډاکټر صاحب دغه عمده نښې نښانې یا اساسي نښې نښانې کومې دي؟ یو خو دا ده چې د نورو هیوادونو پرتله زموږ تاسو په هیواد کې دغه کلنۍ معاینات چې دي دا کم دي، حتی که فیصدي وبات شاید 2% خلک یا 15% خلک هم په کال کې په خپل سر ډاکټر ته مراجعه وکړي چې زما مثلا دغه کلنۍ معاینات وکړي، ځکه اقتصادي وضعیت خراب دی او هغه روغتیايي سیستم هم داسې نه دی چې مثلا د بیمې سیستم د وي ټول خلک له جب نه پیسې لګوي لګښت کوي له شخصي جب نه. نو کومې نښې نښانې انسان په ځان کې وګوري او په ځان باندې باید شکمن شي چې ممکن زه دغسې کومه ستونزه ولرم؟ هغه عمده نښې نښانې د سرطانونو د جوړېدو په وخت کې په وجود کې کومې دي ډاکټر صاحب؟
جناب لودین صاحب، دا ډېره مهمه خبره ده. سره دې چې د سکرینینګ سیستم چې تا یادونه وکړه، د دې حتی په لندن یو کې هم د درې سرطانونو لپاره سکرینینګ شته دی، چې یو د سرویکس دی، یو د سینې دی او بل د کولمو دی. د نورو لپاره سکرینینګ سیستم هم دومره شته نه او نه دومره مؤثر دی. په دې کې څو خبرې ما ته زه غواړم چې یادونه وکړم. اول د سینې سرطان، کله چې یو مور په دې پوه شي چې سینې کې یو غوټه دی کتله دی، نو هغه دې بې پروا نه بولي، حتما دې یو نږدې ډاکټر ته مراجعه وکړي. او بل دیوه مهمه خبره ده چې د سینې اکثره کتلې چې دي سرطاني کتلې ده درد نه لري، نو چې درد نه لري هغه ترې غافل کیږي. او بل کچېرې په تخرګونو کې یا مثلا مابینی ساحه کې او یا په غاړه کې کومې غوټې یا مرغړی را او احس کیږي، نو دا دې هم ډاکټر سره یو مشوره وکړي او ډاکټر مشوره دې حتما واخلي. او بل دې مرې سرطان پاړون کله چې ناروغ دا احس کړي چې وبي نتیریږي ډوډۍ سخته کلکه ډوډۍ نتیریږي وچه ډوډۍ، نو دا دې په دې پوښي چې دا دې مهمه علامه دې مرې دې سرطان دې دا دې ډاکټر سره مشوره وکړي. او بل هغه میندې چې 50 کلونه عمر زیاته هغه میاشتنی عادت محور چې دی هغه نه لري، هغه میندې کچیرته د خونریزې د لمنې خونریزې سره مخامخ کېدلې هغه دې هم یو ځل د متخصص ډاکټري باندې ځان ګوري او دې کې بې پروايي نه کوي. دغه سرطانونو برخې چې د سینې د مری د ځینې لمپوماګانې چې ما یې د غوټو یادونه وکړه په مری او د سرویکس کې دغه ډېر مهم دي. او بل که چېرته یو ناروغ د ډکو مچلو سره وینه لري او یا قبضیت لري، ډیر وخت شدید قبضیت لري، دا هم د کولمو د سرطان په اړوند ځان دی غمه کی.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې. په دې لاره چې دغه سپارښتنه چې تاسو وکړې اوریدونکو په پام کې ونیسي، نه یوازې دا چې په پام کې ونیسي بلکې اوریدونکو تاسو کولای شئ چې دا له نورو ملګرو سره، له خپل خپلوانو سره، له کورنۍ سره شریک کړئ ترڅو دغه د عامه پوهاوي کوم هدف چې دی هغه ته هم ورسیږو. او د ژوند په اوږدو کې موږ کولای شئ چې د انسانانو ژوندونه، د انسانانو ژوند خوندي کړو او د انسانانو د ژوند خوندي کول چې یا د انسانانو د ژوند ساتل اول خدای دی چې تر ټولو لوی ساتونکو زموږ رب الله جل جلاله دی. اما ورسته بیا انسانانو ته هم الله پاک داسې وړتیا ورکړي چې کولای سي په ځینو اقداماتو سره د مریض ژوند وژغوري. چې هغه زموږ استاد روغتیا پالان او د ډاکټر صاحبان دي چې باورې سي او بیلګه ده چې نن راغلي دي زموږ تاسو سره خبرې کوي یا سات خپل ځای کړی سره دي چې په افغانستان کې موږ تاسو پیږو چې دغه وخت د ډاکټر صاحبانو د کار وخت وي، د ډاکټر صاحبانو د بزنس وخت وي. اما ډاکټر صاحب باوري او ورته نو ډاکټر صاحبان دي الله پاک ژوندۍ لري چې راځي موږ سره برخه اخلي او هغه خپله ایماني دنده مختوړي تر څو له خلکو سره مرسته وکړي. ډاکټر صاحب کور ودان سلامت اوسې. اوریدونکو ته نوبات ورکو د خبرونه حمله کې شیبه پاتې دی. په دې لچه دا با سره به وکولای سره ټول کو سړی مشه روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له ازادي رادیو نه اوري.
السلام علیکم ډاکټر صاحب محترم، مسال جوړ طبیعت شته دی؟
و ډیره مننه کوم ځای نه ماړی کني ولې اړیکه مو سم نه ده کله اند خپل پښتنه مطرح کړي.
د تخار ولایت نه یو.
ښه مهرباني وکي
ډاکټر صاحب، ما یو بچای دا تقریبا د لسو کلو ده نو دا یې ډېر خوراک ښه خوراک خوري، په صورت کې مرض هم نشته، خوراک هم ښه خوراک خوري، هغه نه کوي، وزه نه کوي، غوښه نه اخلي. ګس دا رقم ډنګر ته چې ګر سره بېخي له ډنګروالی ګس سره کتل نه ورته راځي.
څومره کلو د غږ مخکې سم نه و؟ عمر څومره ده؟
عمر یې د لسو کلو نه ډاکټر
لاس کلونو. او اوس څو کیلو وزن لري؟ اتلس کیلو وزن. مننه. کور ودان سلامت اوسه. وروسته به ډاکټر صاحب لنډه تبصره پی وکړي، که څه هم فکر کوم د داخلي ډاکټر صاحبانو اړوند راځي، خو وروسته به ډاکټر صاحب ووایي چې اتلس کیلو وزن په لس کلنۍ کې آیا نارمل ده که نه ده. فکر کوم ډېر تشویش وړ خبره بنئ. سلامت اوسئ. بل اورېدونکی هم راخلو. بیا اورېدونکو سره مخخه کوو، راځو بحث راټولو. ستړي مشي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم محترم اسدالله الدین صاحب، سلامونه قبول کرو. څنګه په خیر یا؟
و ډیر مننه. خدای مراوله کوم ځای مالی کني ولی او پلانډو کې خپل پښتنه وکي.
و پلانډو کې محمد اشرف حق دوست دا اول سره څه کوشش کوله کوم موټر د په انتظار نه سورور یو وخت یو وخت د تخنیکی همکاران ته واس کله کله د کې پر وخت زنګ وی نو پښتنه د براسم الدین صاحب
مهرباني وکي. حق دوست
مننه محترم لودین صاحب، ډاکټر صاحب ته ډېر سلامونه وایم، ټول اوریدونکو ته. ملګرو ښه خبرې وکړلې ماشاءالله. زه یوه دا پوښتنه ځینې لرم، ځکه چې موږ اورېدلی دي چې دا خو ډېر یو خو دغه مریضي ده چې پر انسان باندې راشي، دا پاک انسان ځینې وساتي. موږ چې اورېدلی دي وایي دا په اصطلاح باندې په دا بدن کې داسې ریښې علاقه، نو د څه خو دا پوښتنه لرم، یعنی دغه د سرطان دانه چورتوای په بدن کې د ریښې علاقه، نو زوام چې دا تر کومه ده پری صحیح خبره ده؟ او کچیر صحیح وي نو زوام چې اوس خو وسایل ډیر دي معنا او په خاطر باید د دې د ریښو یا د تداوی یا د بدن د غړي څخه دغه دانه استکیږي کنه استکیږي، دغه امکان لري؟
بله.
او دا ریشه تا او کناست دا پښتنه
دینه ده. ټول حق دوت صاحب سلامات اوسئ.
ډاکټر صاحب محترم اوسئ، رادیو د لارې بازور ته غواړم.
مننه. کور ودان سلامات اوسئ. ډاکټر صاحب پلانډ کې د تخار دی اوریدونکو او د حق دوت صاحب پښتنه جواب کوي، بیا به بحث سره راټول کو.
مننه. نو د تخار اوریدونکو ځواب خدا دی چې د تغذیه یا سوی تغذیه ماشومان ستونزم یو ستونزه ده چې هغه د ماته د سرطان اروان کوم خاص چې نه ښکاری، هو بیا هم د ټول شي اطفال کوم متخصص سره شریک کی او په دې اړه ډاکټر لاسه کی. او دوهم قدم کې د بل ور د دې ناروغي مهم ټکی هم د سرطان چې داري شي کوي په اصطلاح د بدن نور غړو ته ځي. اوس انقرات د دپو موینا شته دي او تر ډیره هدا پورې ډیره درملنې را دي امکان وردی.
بله. کور ودان راځي ډاکټر صاحب چې باس سره راټول کو. زه په پای کې داسې یو پښتنه وکم چې څو کو تر څو د ژوند په اوږدو کې هغه سرطانونه چې د درملنې وړ دي، د مخنیوي وړ دي، د هغو مخه ونیسو. لاندې سپارښتنې مو ممکن ځینې مسایل پکې تکرار هم وي چې بحث کې شوی وي، اما خود چې سره راټول کو یو دوه درې څلور سپارښتنې به مو سوي ډاکټر صاحب.
اول دی سیګریټو تمباکو دل استعمال څخه جدن مخنیوي وکړ شي، او دوهم قدم کې ورزش وکړل شي او صحي خواړه دي برابر شي. په عین وخت کې دي عامه پوهاوی څوک چې پوهیږي نور ته دی وایي. په دریمه څلورمه خبره دي انټرنټ په اړه دي، تور جوړی سپین جوړی په اړه د خلک عامه پوهاوی ترلاسه کی، او که څوک چې لري باید ثابت شي، او څوک چې نه لري هغه په کورنۍ کې باید واکسین وکړي. او په عین وخت کې که چیرته د لومړنۍ نښو سره څوک مخامخ کیږي، کوشش دی وکړي چې متخصصینو د سرطان متخصصینو ډاکټر صاحبانو څخه ډاډ ترلاسه کړي.
بله. ډاکټر صاحب، کوم کسان نښې نښانې په ځان کې ګوري د سرطان، کوم ولایتونو کې داسې روغتونونه شته چې حساب پرې کیږي او دوی ورته مراجعه کولی شي؟
نو په هر ځون کې او په ټولو ولایتونو کې خو ولایتي شپخانې شته. ولې په افغانستان کې په کابل کې دوه مراکز چې ما مخکې یاد کړل، یو په مزار کې او بل په د مزار حوزوي روغتون کې، او بل په د هرات په حوزوي روغتون کې د سرطان د برخې ډاکټر صاحبان شته دي. کوشش دی وکړي چې دغه ستونزه دي همدغه د سرطان متخصصین سره مخ شریک کړي. ما مخکې ویل چې کله کله ناروغ چې غیر سرطاني متخصص ته ځي په ځای دي چې ګټه ورسوي، حتی هغه ډیر توان ورسوي.
بله د خوړو په برخه کې ډاکټر سپتا سولان د اشاره وکړه چې کله ناکله سور چای یا سری وبڅکل یا جوش وبڅکل هم نقص لري، آیا نور خواړه هم څه چې نقص لري او د سرطان لامل کیږي په لاندو کې ډاکټر صاحب؟
بالکل دا خبره دی غذا کیفیت ډیر مهم دی او ځینې کسان ډېر سکوي چې ځینې د څو ورځو خواړه خوري، مثال درې یوه ورځ دوه ورځې مخکې خواړه بیرته ګرموي هغه یې خوري په دې برخه کې. او بل کوشش دا وشي چې ځینې دغه مشروبات او دغه شیان ډېر ډېر پرهیز وکړي.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم، سلامت اوسئ. کور ودان په زړه پورې سپارښتنه وي. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام چې سرطانی ناروغیو ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسوي. یو ځل بیا له خپل میلمه دالیا با تدریسي روغتون د سرطانی ناروغیو د مرکز له عامر او د سرطانی ناروغیو له متخصص ډاکټر عبدالمنان باوري صاحب نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او دا خبرونه مو لا پسې ښکلې کړه.